السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولې دي. د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیرا سیمه کې نیول شوي دي. سرنوالان وایي چې تورن او کسانو په سویډن کې د قران کریم د سپځولو لپاره وسګنې پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکي برید وکړي. په بیان کې راغلي دي چې داعش د تیر کال په دوبی کې ابراهیم ته دنده ورکړې و چې د سویډن د پیښې په غبرګون کې په اروپا کې تروریستي برید وکړي. د بیان له مخې نوموړی تورن دی چې له رامین سره په ګډه یې غوښتل په پلازمینه ستوکولم کې د سویډن د پارلمان په ساحلو کې د وسلې په ذریعه پولیس او نور خلک وژني. د جرمني د سرنوالۍ په وینا دوی دواړو داعش ډلې له یوې سیمه ییزې څانګې سره په مشوره کې د حملې ته ځانګړې تیاری نیولې وو. د سویډن د استخباراتو یو ویاند هم ویلي چې دوی له جرمني سره په دې قضیه کې مرسته کړې. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند د کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نشي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند ته او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یو نوی سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پنج سندیز حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. او استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلوورالو بو پلان شوی لړۍ ځنډولې ده. دغه لوب لړۍ راتلونکي اگست میاشتې ته پلان شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د افغانستان او پاکستان تر روسي او شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
وی ارج موږ له طالبانو غواړو دا تر لاسه کړو چې تر هغه ریس بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې لزغم کار واخلي.
د اټلانټیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نوري هم ترنګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید اسک سر پاکستان از راهای
و پاکستان باید پر ډیر هوښیاري فشار راوړل شي ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربان ټینګښته محتاطانه هيله خوده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورن کرخه د دواړو لورو ترمنځ لنډختې وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرجوبلې اوښتو له امله خواشینه ده. هخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې دي. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاورا د پاکستان هوائی حملو تا د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوائی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړي له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 خزي او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کې د خید پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وختي مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه کې په افغان خاورا لخپل بریدونه دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي. خو د طالبان حکومت یې د ادارات کړه. پورته وخت یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوائي حملو ته سخت خبرګون خوتل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د بریدونه په کلک غندل او د افغانستان په خاورې ښکارا تیري او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بلل. خغلی کرزی ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیرې بلل. نوموړي د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومان وژل د منولو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونا خلکو د وشل کېدو او ټپی کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بي ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراټیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوال قدرتونو د وسیلې په توګه غوړه کړې ده. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل اکسپانه لیکلي د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې وزل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یو ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونی او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بلورته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبه په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تک د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اټلانټیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان روسي حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړونو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خبر شوې راغلي ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان و نور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اټلانټیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړ جګړې لپاره د طالبانو ورته او لیوالتیا محدود ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپل ډیر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمل ده نه خطو د زیاتې دو امکان کم دي. خوب تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتې دو احتمال شته چې دا کار ولا عمل شي چې پاکستان د انتقام د خستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نخښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 خزي او 3 ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې بریټ په جواب کې وویل په ډیورن کرخې د پاکستانی پوز مرکزونه په نخښه کړی. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خود طالبان حکومت کې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وايي باید هڅه وشي چې د دوه هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلې نشي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو کټه په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
دی وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبانو اړیکه خپل ملي کټ سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوړي
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمي یوسف زی بیا وای دا وزیر د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي.
پاکستان باید فکر
وکړي دی وای پاکستان باید فکر وکړي چې د بمباری لاله طالبانو سره سونځي لا ډیریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پامونه کړي او ټي ټي پی له دې وضعیت په ګټه خپل بریتونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغیزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نکړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمی کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوی مریض کال لومړی ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهم ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیلېږي. په همدې حال کې لزکرو به برخې او شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوی تعلیمی کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته خوندزي پرانیزي. دغه یو شمیر نجونو ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی خوندزي بند وو د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار هم ګاللې. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه ویان دی په دې اړه پوښتنه جواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې له سعودریم هجری مریض کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوې نجونه د طالبانو له حکومت غواړي چې ساک کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یا دنجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوي لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. د دوی لړلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او ان شاء الله نوې کال به داسې کال وي چې موږ کولی شو خپل ښوونځي او ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
تحصیل او درس خود ادامه بتن.
ستاره مرادی بل هغه انجلۍ د چې دنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخ کې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
دنجونې په خپګان مخته شوي. زنه کوم چې ولی افغانستان داس یو هیواد دی چې دنجونې او خځې له هر څه به برخې کړې دي. کناري ناز د کړې کوي مطالعه کوي او به هر کار کوي. امداشان باید خځه هم وکول شي. ولی د نارینه او خځې ترمنځ توپیر شتون لري. خځه هم اماغه انسان دی چې خدای پیدا کړي او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د خوندزیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د جنو په مخه د خوندزیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په دسمبر کې په پوهنتونونو کې هم جنې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټول جنو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هم حال د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او کنه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دا وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو نیو رئیس روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پاوز عملیات خای لوی بیرحمی وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به لدې مخکې سړی نویلیدل شوی. لبلې خو د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننې خبري غونډه کې وویل ډیوډ بارنیا نن له دوه هڅ خولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقه جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. پاینه حال کې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د غزې ترنګ ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جریمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنۍ ته دوام ورکوي خای للوګي د جګړې د یوې تګلارې په توګه لکارخستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوریدونکو را سره پات شي لګ شي به ورسته تاسو پیغامونه هم در ته خبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پات راپورونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د دې سفر هدف چې روانه اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بللی دي. هماهاله یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیشن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوه ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمیر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اواله دوغ انجونو چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د انجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
امید او روشنایي برای آینده شان بشه.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یو پخوانی کارکونکی چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
خانه بیکار می پوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکار یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه داده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د دې پروګرام وروستی راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اجمل آریان راپور ده.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ روډې ته وویل چې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروته پکې د کار زمینه هم برابر سوي ده.
خغل افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي.
سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغل نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیټر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وستونکو هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي.
د یاد ولایت یو وستونکو رفیع الله ازادۍ روډه ته وویل
از همي مردم همي تخار تقاضا را درم کې ادمي
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه لس زره لیټر شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونې فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې لکندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خو جوړیدونکو ته محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام درته پریږدم چې د پاکستان حکومت تیرو ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاور باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم او کچېری وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عمل وت ځای نور کول سوی دا نور کول کیږي چې د امدا غسی بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس لمنځزي. نو دې دا کړو چې موږ د امدا بریدونو په نتیجه کې د عبد الله شاه په نوم یو طرحګر وژلې ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبد الله شاه فورن دستي په ټولنیز رسنیو ځان ترګن کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې ما زه نه وژل سوی ما او د کومه ایداس پاکستان کې دا بالکل دروغ ده. نو دا رکن کوي ته کوم چې موږ ګوره چین هم زموږ یو ګوندۍ د ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوځي لحاظ وي، خو دغه سیمال موږ په تاریخ کې نه دی لیدل چې د موږ ته کوم زیان رسول یې متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده. نو موږ له دغه څخه ډیر په عذاب یو، د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتغیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت کې رول سوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرول سوال کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرول سوال دی حد او سليمان کلاب کلی کې یو ساري مرز د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي روان د پمختګی مسکړې ده تر اوسه پوری مسولینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک زای پکړی دي مقصد داسې مرز د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسولینو پوری ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر